په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل ز نوریاس نوری د دې سات په لاندو خبرونو کوم. د طالبانو په وړاندې په پنچیر کې د ملي مقاومت د جبهې د یو وژل شوی قومندان کورنۍ یو ځای خلک وایي طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپارل شي. د یار محمد په نوم د قومندان کورنۍ یو د پنچیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دو زامنو او 15 ملګرو سره یو میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د ملي مقاومت د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دوهمې حوزې اړوند سرکې 9 په سیمه کې د 15 کسیزې وسلواله ډلې او دوی او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو، مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوي دي. دغه راز ویل شوی چې 2000 نور ښځو ته به هم د ټولنې لخوا د پرمخ وړونکي بازار بیا رغونې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسي چارواکو وایي د تمريني الوتنې په مهال د روسي د یوې جت پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 1400 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوه 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې یې ډېره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسي دفاع وزارت ویلي د جت الوتکې پیلوټانو چې کټپورټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته الوتکه په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راو غورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سکال د دې جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکی او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی لوبغاړی لیونل میسي چې وزلې د طلایي توپ جایزه اخیستې سکال دې جایزې ته نومان نه و. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتلیاس وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو ورزونکو سلامونه کوي. مې ومنه هیله ده چې ټول وخت یې تاسو ژوند به مهم په خیر تیر کی. درنو ورزونکو نن په یو بل موضوع غږی کوو، هغه دا چې له مخالف فکر سره سره ډول تعامل وشي. یعنی کریش په ورټولنه کې په یو کور کې حتی په یو ټولګي کې په مختلفو ځایونو کې موږ له دغه سي فکرونو سره مخ شو چې هغه فکرونه کېدی شي هغه ډول چې موږ فکر لرو هغه ډول یو فکر نه وي یا زموږ د خوښې نه وي. په دغه سي وضعیت کې څه ډول تعامل ورسره وشي؟ مثال د خبرې په ځینو موارد کېدی شي مخالف فکرونه د ځینو کسانو ترمنځ د خوا بدی او حتی د تاوتریخوالي سبب شي. ویلت هم دا ده چې اکثره لوري په دې نه پوهېږي چې له مخالف لوري سره څه ډول تعامل
تعامل وکړي، یعنی دا خبره څه ډول واوري، که ځواب ورکوي څه ډول ځواب ورکوي، او په ځینو مواردو کې که چوپ پات کېږي ولې باید چوپ پات شي. نو په دې اړه غږیږو چې څومره افغان ځوانان مخالف فکرونه زغملی شي، درکولی شي، او څنګه ښه تعامل ورسره کولی شي. که ښه تعامل نه کېږي علت یې څه دی، همدا ډول په پایلو به هم وغږیږو او د حل په لارو هم. زه فکر کوم که تاسو هم وخت لرئ، هیله ده په خپرونه کې راسره برخه واخلئ. وروسته به د واټساپ شمېر هم به اعلان کړو. نو ورزو د خپرونې میلمنو ته په پیل کې لیکوال او ژباړن صدیق دقیق راسره دی. دقیق صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړو په لومړي سر کې له تاسو واورو دغه مسله چې په افغانستان کې ځوانان مخالف فکرونه د یو بل زغمي نه زغمي، که په دې اړه تاسو راته ووایئ چې په شرایطو کې وضعیت څنګه دی.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او ستاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته. بیا بیا هم په دې شروع کو، په متاسفانه به شروع متاسفانه په اوس وخت کې د مخالف او یا متفاوتو فکرونو زمل ډیر کم سوي دي یا ډیر کم دي. او علت یې همدا ده چې موږ په تیرو پنځو لسیزو کې یو نورمال ژوند ته نه یو ورګرځېدلی، یو نورمال ژوند موږ نه دی کړی. تل په دې وطن کې جګړې وې او جګړو دوه لوري درلودل. هر چا ته خپل لوری په حق ښکارېدی او مخالف لوری ورته باطل ښکارېدو، او داسې دواړو پلویان درلودو. اکثره په جګړو کې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي، هم ځوانان دي. او په دغه فکری مبارزو کې، یا مبارزه خو نه سو ورته ویلی، په دې فکری مخالفتونو کې په دې کې تر ډېره ځوانان ښکېل دي. او اوس د ټولنیزو رسنیو له زیات دودېدو سره د زغم بیخي زیات کم سوی ده، ځکه هره لویه وړه پېښه رسنیزه کېږي. او دا ډېر یو خو له دې پېښو سره مسله دا وي چې عکس العمل هماغه لحظه ښوول کېږي. د هرې پیښې پر وړاندې که موږ یو څه دمه وکړو، یو څه حوصله وکړو، یو څه وخت ورکړو، بیا عکس العمل وښیو، هغه عکس العمل د هغه ډېر متفاوت وي چې موږ یې په هماغه شیبه ښیو. نو دلته د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې موږ چې هر څه وینو په هماغه لحظه یې وینو، په هماغه لحظه ورباندې لیکنه کوو یا تبصره کوو یا ورباندې ویډیو کوو یا ورباندې خبرې کوو. نو په دغو شرایطو کې یو دا چې موږ ډېره اوږده جګړه تر شا پاتې ده او راره اوس هم ختمه نه ده، او دوهم دا چې موږ چې له هرې پېښې سره مخ کېږو یا له هر څه پېښېږي او موږ یې وینو. نو دلته د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه متاسفانه دا ده چې د موږ هغه عکس العمل ډېر زر ده. یعنی که پخوا یو چا غبرګون ښوولی ته فکر وکړه چې یوه اونیزه ده او هغه د تاسې شیخ پروي لیکنې خپروي، که تا د ځان په وړاندې یا د خپل فکر په وړاندې په یوه اونۍ مخکې په تېره ګڼه کې یوه لیکنه لوستې وای، تا به صبر کاوه چې بلې اونۍ ته خپله لیکنه وکړې او ځواب یې ووایې. دلته یوه زماني فاصله ډېره وه، او ته د وخت د درلودی چې تا له احساساتو خالي په آرام فکر ژور عمیق فکر وکړې او بیا ورباندې هغه څه چې په نظر کې دي تا د فکر د زیږنده دی هغه ولیکې. ټولنیزو رسنیو دا شی له فکر او احساساتو ته راوړاو، او تر ډېره هغه څه اوس موږ له یو بل سره تبادله کوو چې احساسات دي. او متاسفانه په ډېرو بدو، په ډېرو ناوړه، په ډېرو رقیقو الفاظو، که موږ اوس راشو ټویټر ته، که موږ راشو فیسبوک ته، نو یو څوک ممکن په نورو هیوادو کې دا ټولې خبرې که کدا څوک وژباړې او ویل ولي زموږ تبصرې زموږ لیکنې ممکن ډېر بې شرم وړي.
دقیق صاحب، ښاغلی حضرت عثمان نوري هم چې لیکوال او ژباړن دی او ډېر کتابونه یې ژباړلي په خپرونه کې راسره دی. نوري صاحب، غواړو له تاسې هم واورو په ټولنه کې، خصوصا په افغاني ټولنه کې، له مخالف فکر سره څه ډول تعامل کېږي.
او درنوی قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو له درڅخه ټول افغانانو په تنورونو ته ټول هیوادو باندې کوم ماهله په تاسو ټول خو سي د مخالف فکر سره تعامل د یو څه متفاوت فکر تر ټولو لري او غوړ په دې لږ د څه خوږې جو د خبرونه ملنا د کوله او ځبانه مخالي ډېر مناسب تحلیل او کوم ډېر خوښ شو چې زمونږ ډېر مهم موضوع ته پام راوګرځو زیات وخت دا مثلا زه د افغانستان داخلي کلتور ته کوم نو دا به لږ راتلا ساده شي د مخالف فکر سره تعامل افغانانو ته د اقتصادي لحاظ ته وایو په دې کم کې دا چې افغانان د مخالف فکر سره تعامل ته چمتو دي یو کول چې وي کې خو اما تر پنځاتیا تر نوې سره نه پوری به دې سم سره لا څو غریوان دي لامل دا چې لکه څنګه چې دغه خبرونه مې نه یاد وري او کړه چې نظام نشته حوصله نشته بدیل فکر نشته منطقي دلیل نشته متفاوت فکر نشته او روان حالاتو د ټولنیزو رسنیو لکه چې بحث کې وکړه ټولنیزو رسنیو کې ټوټر او فیسبوک او داسې نور موارد باندې بحث هم واحد سوا په دې کې چې یو تراخي ډېر ژوندۍ تارتیا ده کله چې ورلي د پسند ډول مطالعه شي پراخي ډېر وکړول شي موضوع ته بلابلو زاجي وکړل شي او یو بدلاره او تغوره شي سرنستاپ اداره کې او امیر ده هغه شخصي د اړوي کډ دولتي اداره وي هغه داسې فکر وړاندې کوي چې کټ مرصاله فکر سره جوړ ناراضي ته کولی شي بدیر لار ورته انتخاب کړي هغه ته منطقي دلیل وړاندې کوي دغه فکر چې تاسو لري دغه دریض چې تاسو لري دغه منفي ځانګړنې لري دغه چې بدی پایلې لري دغه چې تاسو مشکل پیدا کوي موږ ته پیدا کوي کوم لار مو سره له خطر سره مخ کیږي په دغه موضوعات باندې فکر کول او هغه ته منطقي دلیل وړاندې کول مخالف فکر کچرا کوي خو اما که چېرته د مخالف فکر سره برعکس لکه ما چې وخت یې لري وکړه تر پنځات او تر نوي سلنه چې له بده مرغ غزغم سره نه لري او بیا اداره کې مخالف فکر امر منځ کېږي یعمل هم هم دا دی چې بدل فکر وته نه وړاندې کوي هغه مشرام یو خبر کړي دا موږ تاسو ته درځو وړاندې او قناعت هم پرې کړل دی چې وي خود غرضي د فکر د اختلاف لپاره رامنځته کیږي کله چې فکر اختلاف سره ولري البته خود غرضیان هم رامنځته کیږي تا نوقفات او حق تلف کیږي
مننه نورې ستا تاسو مننه خوشاله ستا سیول چې اختلاف له خود غرضی څخه را پیدا کیږي البته دا خو طبیعي خبره ده چې اختلاف وي مثال پاته سړی ډیر هغه په دې ډول هم تشریح کوي چې یو څوک مثال لوبیا خوخوي یو څوک ریجی خوخوي یو څوک واخه خوخوي دا ډول اختلاف ستدي کنه ذوق ته پارڅ کی یا مثال په فکر کې هم تر ډیر انسان کې دي شغه د خپل ټولنې د خپل کورنۍ یا د خپل روزنې په اساس باندې یو ډول فکر خپل کړی وي چې نور سره متفاوت وي مننه نورې صاحب غلی لیمی اميري ته ورزو لیما اميري د ژورنالیزم پوهنځي محصله د غوړو لدی څه هم وورو چې د مخالف فکر سره څه ډول تعامل کیږي کې به شکه دا د خپل ټولګي پاړه هم راته وایي چې په ځینو مواردو کې یو چا داسې خبره کړې ده چې د ټولګي نور ټولګیوالي مثال په هغه نظر نه وو نو څه ډول چلند ورسره شوی مهرباني وکړي
سلامونه مسترامات قدرمن هیواد صاحب دنو ملمنو د ازادي راډیو کارتون څخه اوریدم پته او ان شاء الله چې ټول راکړو غوښتي مننه چې په خبرونه کې مو وخت راکړ او دا چې یو ښه موضوع مونږ نن په خبرونه کې انتخاب کړی ده الله تعالی انسانان له مختلفو فکرونو سره پیدا کړی دي او مخالف فکرونه په هر ځای هر کور هر ټولنه او هر ځای کې شته او لدینه موږ سره نشو غړولای او دا منو هر انسان ځان ته فکر او ذوق لري مخالف نظر دقیقا له هغه ځای پیلېږي چې کله د انسانانو ترمنځ د فکر تفاوت موجود وي فکر خپله د ذهن یو د پراخه فلسفې څخه ګڼل کیږي د انسانانو فکرونه د هغوی د توانایي او د هغوی وړتیا ته اشاره کوي هر انسان ځان ته ذوق لري هر انسان غواړي په خپل خوخه ژوند وکړي او په خپل فکر مخته شي خو کله کله د شرایطو په اساس او انسانانو ته د کتو په اساس د هغوی د فکرونو او د فکر د متفاوتوب له نظره که وګورو موږ مجبور یو چې د نورو نظرونه ومنو او پر منلو سربیره احترام هم ورته ولرو که هم د هغوی نظر لمن سره مخالف هم وي. تاسو پوښتل چې که په ټولګي کې مثلا زما له فکر سره څوک مخالفت ولري یا کله هم داسې شوي وي چې ما یو موضوع په صنف کې یاده کړې وي او دوی نه وي راسره منلي، نو طبعا دا کیسې خو شته که موږ محصلین په نظر کې ونیسو کله چې هغوی په یو صنف کې درس وایي یا په یو اتاق کې اوسېږي یا په لیلیه کې ژوند کوي، نو دلته د فکرونو مخالفت ډېر رامنځته کېږي. ځکه یو محصل له یو ځای راغلی ده، یو له بل ځای راغلی ده، د هغوی کورنۍ متفاوت دي، فکرونه یې متفاوت دي. د یوې طبقې انسانان شاید ډېر ساده فکر ولري، د بل طبقې انسانان ډېر پرمختللی فکر لري. په یوه طبقه کې داسې فکرونه شته چې هغه ډېر منفي وي، په بله طبقه کې داسې فکرونه شته چې هغه ډېر مثبته وي. نو دلته باید هغه د فکر ته او د انسانانو هغه نظر ته احترام وشي. مثلا زمونږ په صنف کې یو ما یو پریزنټیشن وړاندې کوو د انګلیسي، بیا کله چې ما هغه تختې په سر باندې چارت بند کړو، ورسره مې ځینې نور عکسونه د موضوع اړوند بند کړل، هغه مې تشریح کړل، اولین پریزنټیشن ما یې رایه کوو په صنف کې، نو د ټولو ډېر زیات خوښ شو. د استاد په ګډون د ټولو ټولګیوالو هغه پریزنټیشن ډېر خوښ شو، ډېر یې وستایلم. بله ورځ چې ما کتل، هر یو هماغسې چارت جوړوو، هماغسې نواوري پکې کوله او یو عکس یې بندوو. ان تر دې په نورو مضامینو کې چې موږ پریزنټیشن وړاندې کوو یا کوم سیمینارونه لرو، هلته هم همداسې کېږي. نو زه خوشحاله شوم چې زما نظر ښه و او ټول زما له نظر سره موافقه وو، او هغه څه چې ما کړي وو دوی هم ښه ښکاره شو او هم هغه کار یې وکړو. نو ښه خبره دا ده چې کله یو چیرته د انسانانو د فکرونو ترمنځ تفاوت موجود وي یا له یو بل سره مخالفت لري، ښه ده چې هغه په دښمنۍ بدل نه شي. دا باید ومنل شي چې الله تعالی انسانان په مختلفو فکرونو سره پیدا کړي دي، نو باید د هر انسان فکر ته درناوی وشي. که دا نه شو کولای چې د هغوی فکر ومنو، حداقل دا خو کولای شو چې هغوی ته یو بدیل لارې سره، لکه څنګه چې قدرمنو میلمنو ته اشاره وکړه، هغوی ته قناعت ورکړو، او حداقل دا وکولای شو چې دا کوم مخالفت چې ده هغه په دښمنۍ باندې واړول شي.
مننه، خوشاله اوسئ. دقیق صاحب، یو موضوع چې البته په دا تیرو څو کلونو کې اته کتابونه یا پاړه لیکل شوي دي، خبرې یې پاړه شوي دي، اوس هم بحثونه پکېږي، هغه د فکري جګړې خبره ده. او یو ډول حتی په دې مسله کې هم خلک تشویقیږي چې هغه له مخالف فکر سره ډیر سخت چلند وکړي، یو ډول اته خبرې ته پرې نږدي. خو دلته دغه خپله دغه ترکیب فکری جګړه یو ډول پاراډاکس لري. یعنی که مثال د خبرې فکر وي، ولې جګړه وشي؟ خو فکر د هغه فکر خپل کار کوي، لار او باسي د ځان د پاره. خو که مثال د خبرې به یو څوک اوس مثال د خبرې یو څوک غواړي د دې شوق لري چې ډېرې پیسې ولري، د دې لپاره نورې لارې شته دي، مثبتې لارې شته دي. خو یو څوک راضي په غلا پیسې ګټي، یا مثال وخت در رسیدو لپاره ډیر نور لارم ستا، خو د زور لارم ستا. نو دلته دغه د فکری جګړې پاړه یا لدغه ادرسا یا په دغه بحث کې له مخالف نظر سره ډیر تون چلند کول، ستاسو په نظر د خپل بایس شوې نه دي چې ځوانان یو ډول دي ته تشویق کړي چې هیڅ مخالفه خبره وانه وري او کوي او ری په صورت کې هم ډیر ژر فتوا ورکوي او ردوي؟
ګورې هیواد صاحب، یو خو دغه متفاوت فکر درلودل خپل ذات کې دا ډېره هم طبیعي ده او هم ګټوره ده، یعنې دا ښېګڼه ده. طبیعي په دې ده چې موږ مختلف له مختلف مور او پلاره پیدا یو، هغه جینټیک هم له یو بله بیل ده، ټولنه مو بیله ده، ممکن د تربیې او د روزلې مراکز هم بیل وي او ډېر نور. نو طبعا باید فکرونه او برداشتونه هم بیل. او بله خبره دی دغه ستاسو وکړه فکري جګړې خپله دا متناقض ترکیب ده. تیاری فکر وي، نو خو له فکر سره دی بیا په فکر کار وسي، او کله چې د فکر مسله رامنځته کېږي دا د جګړې کلمه ورسره فن نه کوي. نو په دغه مسله کې هم چې خلک فکر کوي او عمومي برداشت ده، مثلا په افغانستان کې چې هر څوک راغلی دی خپل فکر ته کار ویلی ده او هغه سپورټ کړی ده، هغه خپل ایډیالوژي یا ترویج کړی دی، خپل فرهنګ عام کړی ده، یا خلکو په اصطلاح تپلی ده. که دا ټول مفاهیم موږ په همدغه معنا او په دغه چې دی یا کاروي ومنو، هم له هغه سره دی چلند لارې باید هغې لارې ته هم د جګړې نوم ورنکړو. نو تی فرض کای توخ پواک او پرون او نن بل توخ پواک کیدا خنن هغه کس هم هغه ټول امکانات چې پرون چا درلود لري رادیو یې پواک کید ټلویزیونونه یې پواک کیدی کتابونه یې پواک کیدی کتابتونونه یې پواک کیدی منبر یې پواک کیدی دی دی هم را ولاړ سی هم دغه چلن دی وکړي سم ښکاری نو د همدې لپاره د کار وکړي او هغه د تبلیغ کی او دا لازمه هم نه ده د تبلیغ خبره لازمه نه ده د دې لپاره باید موږ لومړی متفاوت فکر ته د یو منفي پدیدې په توګه ونه ګورو تفاوت فکر یا مخالف فکر یوه مثبته پدیده ده او موږ باید مثبت چلند ورسره وکړو پاس کزوینم چې یو کتاب دا وو د هغو باورونو چې زه لرم د هغو په خلاف لیکل شوی ده یو خو د عقیدې مسله ده چې عقیدوي مسایل ډېر کمې مسلې دي چې د غوړ وندې هغه جلا بحث ده او موږ ټول ور باندې اختلاف نه لرو خو په نورو مواردو تر دې چې ته دا کتاب بند کړې تر دې چې ته دا کتاب سانسور کړې تر دې چې ته د دې کتاب د چاپ مخه ونیسېږې څه خبره ده چې په دې کتاب نقد وکړې راولاسی غونډه جوړ کړی او کتاب باندې مختلفه مقالې ولیکلې سي بحثونه ور باندې وسی دا کتاب نه سي سالم چلند ورسره وسی او دې دې صورت دي جګړې نوم ورنه کړی سي خپل اختناق بیا دګری باندې پایلې لري او هیڅ لازم نه ده چې هغه څوک سي حاکم وي دغه فکر په حق هم ده او هغه سي محکوم وي دغه نو فکر نه حق هم ده مو باید دې ته وګورو چې خپل اختلاف یو فرصت دی وکي غنه ده یو څوک یو مسله لای یو الخوینی او یو څوک له بل الخوینی نو د دې په ځای سموږ یا هغه شی یا د هغه پدیدې هغه ارث سموږ یې نه وینو هغه مکمل رات کو او وایي چې بل الخ نه لري راغه دا خدای چې له هغه ارث کې مو وینو او نو په دې ډول یو منصفانه نظر یو عادلانه نظر ته ټول سره رسیدو نو په دې فکرې جګړې کلمې سره زما مخالف یم له بحث سره له مباحثو سره له مناقشې سره له خبرو اترو سره له دغه سره دغه کلمې دغه مصطلحات باید دود دي دغه تکار ویل سي هیڅ شی مطلق منفي او مطلق مزر نه ده هیڅ شی نه ده د مار زهر هم چې موږ یې د مار زهر بولو دا مطلق بد نه دي تاسې بلیدلې وي د لړمانو زهر څومره قیمتي دي که یعنې موږ دغه وګورو نو خبره مې دا کوله چې د فکري جګړې له کلمې سره زه موافق نه یم دا متناقض مفهوم ده او بل له دې مسلو سره له فکري مخالفتونو سره باید د دښمنۍ چلند ونه سي باید د ځپلو لاره ورسره غوره نه کړل سي له هغو سره د بحث له هغو سره د ډیالوګ له هغو سره د خبرو اترو له هغو سره د وړاندې د علمي نقد کلتور عام تي او پریخو ول سي هر څوک هغه خبره او هغه باور سي لري هغه څرګند کړي او د ټولنې د سمنۍ و برخه وکړي
ډیره مننه دقیق صاحب نوري صاحب واړو لته سو او البته کې دیش موږ ډیر اوریدونکو په خلیو کې وی التام یعنی ما چې ژوند کړه یا چې لیدلې مې دي دا مسایل ډیر وی یعنی په ډیرو وړو خبرو چې یو چا کړی وی یا یو څه مخالف فکر لري بیا په ډیرو هغه خنه لګي پاړی منفي خبرې کوي یا تا خبرې نه ورسره کوي یو ډول دغه وضعیت هم غواړو لته سو ورو دغه کیسې مو لیدلې دغه څه مو لیدلې دي چې په هغه ځکه فکری اختلاف نه دی زغمل شوی
مختلف افکار شته کورنۍ کورنۍ غړي ټولنه یو ملت دا لکه څنګه چې دقیق سیب جلوري وکړه یو جنټیک حساب دی مور او پلار او هر څه فکر جدا مسله ده خو زموږ تاسو د نوې جنریشن چې دی چې تاسو مفتار په دې نه دي چې یو کمبود او یو ستر نیمګړتیا چې دا در وپوهنه نه مطالعه ده دغه موضوعات ته چې دا اوس موږ بحث کوو په وپوهنه کې یو ځانګړی لیدلوری او یو تحلیلي بحث هم چمتو شوی دی دا چې هغه کړنلارې موږ نه دي عملي کړي یا نه دي لوستي یا په اصطلاح ورته خبر ترې نه یا که خبر یې کړي چمتواله ورته نه لرو له همدې کبله دغه چې موضوعات سره مخ کیږو دا چې په ټولنه کې د کمپیانو ترمنځ یو موضوع باندې خبرې کیږي که موږ په ساده سره باندې راوخلو د کرکټ دودیزه لوبه ده په دغه کې یو د ښوځي او زده کوونکی دی فرزنده په دې کرکټ لوبه کې ډېر مهارت لري خو که چېرته همدغه زده کوونکی چې په کرکټ لوبه کې ښه مهارت لري فرزنده د آل راونډر په حیث دی ولوبېږي نو داسې کسان به حتما د سره پیدا کېږي چې د توپوهنې مخالف به وي یا به داسې وي چې د توپ اچونې مخالف به وي نه به غواړي چې د آل راونډر ولوبېږي یا به غواړي چې فقط د بیټسمن ولوبېږي یا فقط غواړي د بالر ولوبېږي لامل همدا دی چې زغم موږ نه لرو نه غواړو یو څوک وي یو ځای ته ورسېږي نه غواړو یو یو ټولنه د یو افتخار په یرو کې پټ لالونه را میدان ته کړي دا وجباسي یا په ټوله کې د نه زغم مسله دومره عامه شوې ده چې عام یو د بل خپې وهلو ته هم سره نږدې شوي وو دغه فیصدي له بده مرغه ډېره زیاته ده او لامل همدا دی چې دلته ناپوهي زور کړی دی نو د دې تر د حل لپاره یو مناسبه لاره زه دا بولم که په ښوونځیو کې زموږ درانه ښوونکي زه خپله په معارف کې کار کوم او په ښوونیزه برخه کې مصروف یم زه ډېر هڅه همدا کوم ذهنیت ښوونکو ته هم ورکړم زده کوونکو ته هم ورکړم یعنې زه په شینوارو مربوطه مکاتبو باندې ګرځم شینوارو ولسوالۍ کې موږ سره دوه څلوېښت پابه مکاتب دي زه په دوه څلوېښت مکاتبو ګرځم هر ځای ته جلا جلا ذهنیت ورکوم چې زده کوونکي ته عامه ذهنیت ورکوي زده کوونکي پراخې لوري ته وهڅوي دوی ته داسې یو میکانیزم برابر کړي چې دوی د یو بل سره اوږدوي چلند ونکړي دوی یو له بل سره مخالف فکر باندې البته دا خو مهمه ده چې دوی سره په خپله جلا جلا فکر ولوبېږي خو اما مخالف فکر چې ټولنه زیانمنوي د دوی روان زیانمنوي په ټوله کې ملي موخې زیانمنوي د دوی سره د چلند کولو د دوی سره د وخت راول لپاره کوم مسایل ته اړتیا ده نو خو کوم ته مدادن د سپارل لري ان شاء الله غوي به عملي کوي خو د خطیبانو د بنده چې والدین وروزي په منبر باندې ورته دا خبره وکړي د ټولنیزو رسنیو په خپل رسنیو د کارونکو د دادن لري دا سیستم په خدو مختوي او په ټوله کې د وی غزي رسنی چې په کلیوالو ساحو کې فعالیتونه کوي دا غوي مسولیت هم دا ده چې خپل ټولنیزو خبرونو له ادرسه د خبرونو مطرح کړي او د فکری جګړې سره بيخي واټن رامنځته کړي او د ځپلو لارې غوره نکړي او یو ډیالوګ منطقي بحث او باوري مباحثه ترسره کړي
مانانه نور صاحب خوشاله اوسئ اغلی امیری غواړو د دې مسلې د پایلو پاړل تاسو هم واورو کله چې یو خبره مثال دی چې خبره نه اوریدل کیږي د غو نظر ته احترام نه کیږي نتیجه به څه وي
مانانه نو صاحب کله چې موږ له یو چا سره فکری مخالفت لرو نو دا صحیح ده چې موږ فکر یو ډول د هغوی فکر بل ډول ده کنه موږ خلاص نه شو کولای چې د هغوی فکر بدل کړو خو دا څه باید وشي چې له هغوی سره یعنی منطقي استدلال وشي ورسره خبرې اترې ورسره وشي او هم نه ورسره وکړو ځکه زر چې خپل ژوند د خپل فکر لري هغه په خپل ذوق باندې غواړي ژوند وکړي او په داسې یو حالت کې باید ښه تعامل وشي نو متقابل احترام خراب نشي او ورسره هغه کوم د احترام پولې چې دي هغه ونه نړو یعنی که انسانان په خپلو منځونو کې فکري تفاوت ولري یا د هغوی فکرونه له یو بل سره نه وي جوړ نو داسې باید ونه ویل شي اکثرا کله چې د یو موضوع یو څوک غږیږي یو پروګرام لري یو محصل لري مثلا یو خبر یو کار کیږي نو اس به ټول نظر اخیستل کیږي کنه ځینې یو نظر ایرای کوي ځینې بل نظر ایرای کوي نو داسې باید ونه ویل شي مثلا زموږ اکثره انسانان یا زموږ اکثره د خپلو کې چې موږ څوک لیدلي دي هغوی وایي چې حق له ما سره ده او ته غلط یې یا زه ستا خبره کوم ستا خبرې غلطې دي زه ښه یم ته بد یې زما تصمیم چې کوم ده ما چې کومه خبره کړې هغه باید ومنل شي زه پوهېږم زه له تانه ښه پوهېږم او ته نه پوهېږي یعنی له دې خبرو نه باید ډډه وشي باید داسې قضاوت ونه شي چې کوم چا کوم نظر وړاندې کړی د هغه نظر غلط ده نظر یې غلط نه ده بلکې متفاوت ده د هغه نظر تا نظر سره یو ډول نه ده باید له بدیلو لارو نه استفاده وشي او لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې اوس دې باندې کتابونه
البته ځوانان دې ته هڅول اغلی امیرې د خو ما دا یادونه کوله چې کله چې وروسته په حلارو په دیړه وغږی کوم چې څه کول په کارتي خوس می غوښتل د دغه مسلې په پایلو هم وغږیږي چې مخالف فکر نه زغمل کېږي نتیجه په کور کې مثال څه کېږي په ټولنه کې څه کېږي که په دې اړه وغږیږي مهرباني وکړئ
موږ وویل چې کله چې مخالف فکر رامنځته کیږي د هغه عوامل دا کېدای شي چې مثلا د هغې کورنۍ څه ډول لکنه ځینې کورنۍ داسې وي چې هغه له اول نه تر دا اوسه پورې دوی یو ډول فکر لري. لکه زما یو ملګری ده، هغه پوهنتون ته راځي خو هغه په ډېرو سختو شرایطو کې راځي. دلته چې راځي یو خور هم ځان سره راوړي، کله چې درس وایي بېرته زر کور ته ځي او داسې ده لکه قید چې وي. ما چې کله له هغې نه پوښتنه وکړه چې ستا مشکل څه دی، ته دې ورځو ته ډېره خفه یې، کله چې راځي داسې ډېر وخت خپل درس ته نه ورکوي، فقط خپل وخت کې راځي، خپل وخت باندې بېرته ځي او ډېره داسې خفه یې. نو هغې ما ته وویل وایي زموږ کورنۍ چې ده ټوله تحصیل کړې ده، ټولو درس ویلی ده، پلار مې مور مې کورنۍ لرو، خو د دوی فکر له هغه اول نه همداسې ده چې د نجونو زده کړه په دوی کې یو عیب ګڼل کېږي. یعنی دا ځان د فکر یو تفاوت چې د دوی په منځ کې، که څه هم ګوره دوی زده کړې کړې دي، پوهېږي، تحصیل یې کړی ده، ګرځېدلې دي په بهرني هېوادونو کې، دوی مستوي کړې ده، خو بیا هم دوی خپل د کورنۍ کوم نجون چې دي هغو ته دا اجازه نه ورکوي چې تاسو زده کړې وکړئ. که زده کړې هم کوي باید زموږ په خوښه، زموږ له فکر سره هماهنګه تاسو زده کړې وکړئ. او بل محیطي عوامل کېدای شي، مثلا په یو ټولنه کې خلک چې ژوند کوي هلته له پخوا نه دوی ته دا ښودل شوي چې د دې ځای خلک داسې دي، که داسې وکړي دا ډېره بده ورته ښکاري، ځکه چې دوی دا بده ګڼلې ده، د ژوند همداسې کړی. مثلا کله چې زه په لومړي ځل ننګرهار ته راغلم، هلته مې زده کړې کولې، کابل کې هم چې کله اوسېدم هلته مې خپل حجاب مراته وو او دلته هم، خو یو مشکل دا و چې مثلا مخ مې نشو پټولی. نو دلته مونږ ته وویل شول چې که تاسو په صنف کې درس وایي، تاسو مخ باید په صنف کې د درس وخت هم باید پټ اوسي. نو دا زما لپاره ډېره جالبه وه، خو د دې ځای هماغه ټول خلک همداسې، یعنی روزل شوي دي، همداسې دلته ژوند کړی، په همدې عقیده باندې وو چې له پخوا نه کله چې د په لومړي ځل په ننګرهار پوهنتون کې کومو نجونو زده کړه کړې وه، هغوی په پټ مخ راغلې وي. نو تر اوسه پورې دا یو رواج ده چې حجاب مو مکمل هم وي، خو مخ مو باید پټ وي. د درس پر مهال عمري یا سنی تفاوت هم کېدای شي چې د انسانانو په منځ کې د فکري جګړه رامنځته کړي، ځکه یو څوک مشر ده، عمري له دېرشو نه یا څلوېښتو نه پنځوسو ته رسېږي، د هغه فکر یو ډول ده، خو دلته یو ځوان بل ډول فکر لري. نو دا مشر باید داسې ونه کړي چې د دې ځوان سره مخالفت وکړي چې ته ولې دا کار کوې. سمه ده، د هر کار تناسم هم وي، خو نظر یې له هغه چا سره چې عمر یې نسبتا ډېر ده فرق به لري. نو زما په نظر ښه لاره همدا ده چې د هر چا نظر ته احترام وشي، که د هغوی نظر منفي هم وي هغوی ته وښودل شي، یعنې قناعت ورکړل شي چې دا کار چې ته کوې سمه دی، تا په نظر به دا کار ښه ښکاري، تا ته به دا کار سم وي، خو دا کار له دې اخه سم نه ده. نو عمري اصلي تفاوت هم کېدای شي د انسانانو ترمنځ فکري جګړې رامنځته کړي. همداراز داسې ډېر عوامل شته،
البته فکري اختلاف.
بله،
مننه. البته دا خبرې ورسته کوونه چې په اخر کې وای چې په ټوله کې دا اخر کې په دې اړه وخه کېږي. مننه غلی اميري، خوشاله اوسې. دقیق صاحب خبرې وشوې، تر ډیره د عواملو په اړه هم وخه کېدلو او همدا ډول په پایلو هم خبرې وشوې، خو زه فکر کوم یو څه نور وضاحت هم پکار دی چې که یو تفکیک وشي د دغه دواړو حالتونو ترمنځ، په هغه ټولنه کې چې مخالف فکر زغمل کېږي د خصوصا د ځوانانو په منځ کې، او په هغه ټولنه کې چې نه زغمل کېږي، څومره ډېر توپیر وي؟
هیواد صاحب، دغه خبره د مخالف فکر د اورېدلو یا زغملو دا د یو کورنۍ نه پیل دی، بیا تر ټولنې او د هیواد په کچه په ټولو برخو کې د بحث وړ ده او مهمه موضوع ده. نو هغه ټولنې چې هلته کې فکر زغمل کېږي یا اورېدل کېږي، هغه دا ده چې لومړی خو په هغه کې فکرونه غوړېږي، فکرونه راټوکېږي، او کله چې یو فکر راوټوکېږي، راوغوړېږي، پراخ شي، یعنی دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. او دوهم هغه متفاوت فکرونه له یو بل سره د مناسب تعامل، د مناسب چلند له امله وده کوي، په ستونزو لاس بری کېږي. ټول موضوعات یا ډېر موضوعات له مختلفو لارو، له مختلفو لوریو کتل کېږي، او په نتیجه کې ستونزې حل کېږي، پرمختګ کېږي. هم تاسې په هغه ټولنه کې که هغه په هره کچه وي، که جرو کورنۍ په هغه کچه خبره وکړو، همداسې ده که ټولنې او د هیواد په کچه وکړو همداسې ده. کله چې فکرونه محکوم وي، فکرونو باندې بندیز وي، د فکر د اظهار وسایل رامحدود کیږي یا بندیږي. هلته لومړی دا ده چې نو فکرونه نه راټوکیږي، یوازې یو قدی اضافه کیږي. هغه کسان چې تا فکر محکوم کړی ده که په هره کچه وي، نور هغه تفکر و د عقلانیت له دغه مداره متاسفانه په زور ایستل کیږي له دغه محوره. یو بل محور ته ولسي اوقته ده، نو هلته پرمختګ هم بیا نشته، هلته نوی فکر هم نه راټوکیږي، هلته مثبت تعامل هم نه کیږي. یوازې یو قدی ډیریږي، هغه په هره کچه وي، د کورنۍ، ټولنې، د هیواد په کچه. کله چې بیا په لویه کچه موږ د هیواد په اړه بحث کوو، که د یوې لوی کټګوري د یو لوی اړخ فکر محکوم سي، وځپل سي، محدود سي، د ابراز وسایل یې، د څرګندولو وسایل یې ورباندې قطع سي، نو دا د یوې اجتماعي عقدې سبب کیږي. او یوه لویه کچه خلک، یو لوی قشر، دا نور له تفکر او له تعقله د عقدې خواته ځي، او دا هغه محکوم قشر په هیڅ صورت په دې کې ملامت نه ده. دا هغه سي ځان حاکم بودی، هغه د دې په دې ملامتېږي چې یو قشر یې له تفکره، له تعقله، له یو رغونکي فکره د عقدې طرف ته بولی ده. نو عقدې وار په وار ډیریږي، سي اضافه کیږي، او نور د انتقام روحیه پیاوړې کیږي په خلکو کې. او یوازې لکه یو خاشاک و لرګي یا یو بل د سونتو کې ستاسو اچولي وي او فټرو د من پاچولي وي، یوازې یوې دانې ته یو اورلګیت ضرورت لري. نو کله چې یوه ادنا ډیر وړوکی فرصت هم ویني، عقده په دې وخت کې لکه هماغه چې پټرول او تصور ووهي، نور هغه وروستۍ دانه ورته وهله کیږي او اور بدلیږي. نو په هیواد کې که ادنا فرصت هغه محکوم قشر هغه ځپل سوی فکر پیدا کړي، نور هغوی هم بیا دغه نه کوي، هغوی هم بیا عادلانه چلن نه کوي او نه توقع ځینې شته، نو هغوی ممکن ورانۍ وکړي او هغه څه وکړي چې د دوی د ټولنې د هیواد د هیچا په ګټه نه وي. نو که موږ غواړو چې په د کورنۍ په کچه یوه کورنۍ په ثبات کې پاتې شي، په مینه او په محبت کې پاتې سي، په ټولنه کې که موږ غواړو سي ټولنه همداسې په ثبات کې پاتې سي، په عزت، په قدر کې پاتې سي، او که یو هیواد موږ غواړو یا یو نظام غواړو سي ثبات ولري او دوام ولري، باید محکومیت پکې نه وي، باید فکر پکې آزاد وي، باید د فکر د ابراز د څرګندولو وسایل پکې محدود نه سي، عام سي، پراخ سي، او فکر ته متفاوت یا مخالف فکر ته د منفي پدیدې په سترګه ونه کتل سي. بلعکس ډېر رغونکي بحثونه له مخالف فکر سره، له مختلفو لارو، دا د لیکنو له لارو، دا د تلویزیوني او راډیوي بحثونو له لارو، دا د غونډو له لارې، له هر مناسب فورم نه سي چې ډېر اغېز لرلای سي، باید زمینه برابر سي، او هی دا ټولنه په یو بل شي وتړل سي، په جبر نه وي تړلې، په رضایت سره تړلې وي، په الفت او په محبت سره تړلې وي. نو د فکر محکومیت ډېرې بلې او ډېرې ناوړې پایلې لري، چې په هره کچه، که د کورنۍ وي، که د ټولنې وي، که د هیواد په کچه وي، باید له بدو عواقبو یې خبر یو او مخه یې تر ډېره تر خپل توانه ټول ونیسو.
مننه دقیق صاحب، خوشاله اوسې. البته د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډېره په دې وغږېږو چې ښه لاره او منطقي لاره څه ده، او څه ډول مخالف فکر سره تعامل وشي. یعنی حتی کېدای شي ځینې وخت یو څوک ډېره سخته خبره هم یو چاته وکړي، خو دا هم په دې اړه لري چې څنګه بیرته یو مثبت غبرګون له ځانه ښودلی شي. نوري صاحب، غواړو له تاسې واورو، ستاسو په نظر معقول او منطقي چلند دی او مخالفې خبرې په وړاندې څه دی؟
منطقي او معقول چلند د مخالف فکر په وړاندې دغه دی چې د ډیالوګ او مفاهیمي یا کانورسیشن له طریقې استفاده وشي. مهمه دا نه ده چې هغه تاسو مخالف فکر وړاندې کړي او تراولږي، هغه ته بد ردوایی یا په ساده اصطلاح تیز چلند ورسره اړتیا دا ده چې هغه سره ته داسې یو منطقي بحث شروع کړي چې که ستا دې فکر باندې زه لاړ شم او دندې ته که ستا په دې فکر باندې زه لاړ شم دغه کار ترسره کړم دغه کار که زه ترسره کړم منفي پایلې تا ته هغه ته جوتې شي مقابل لوري ته او دغه دغه بد عواقب لري نو دلته هغه دې فکر وړی کېږي چې هو دا زما په روانه منفي اغېزه لري زما په دې میژن باندې منفي تاثیر غورځوي نو دا یوه بله مهمه خبره لکه دې ته باید مونږ ستاسو فکر وي هر څنګه جلا جلا ټولنیز نزاکتونه لري نو دې ته پر اړتیا ده چې مونږ خپل لرلیک پراخ کړو نو کله چې خپل لرلیک پراخ وي ستا د منطق ژبه به پراخه وي ستا د منطق به ښه چلیږي ستا د منطق به په ټولو مؤثر وي او که وپوهېږي چې له فکر سره مقابل لوری څومره مخالف دی نو بیا اړتیا دا ده چې د هغه روان او لبید مطالعه کړئ کله چې د هغه روان او لبید موږ مطالعه کړو بیا موږ پوهېږو چې هغه سره په کوم ډول چلند وکړو خو دا مناسبه لاره نه ده چې د هغه سره موږ تیز چلند وکړو یا ورسره فزیکي برخورد خورا لرې خبره ده خو په داخل د ټولنې کې موږ کتلي دي چې په داخل د رسمیتو کې دغسې په تېر وخت کې ترسره شوي دي او چې ډېر بد عواقب رامنځته کړي دي او د بربادونې ویجاړونې فکر دا هر څوک لري ډیری خلک لري خو د جوړونې او د بیرغېدو فکر ډیر کم خلک لري موږ باید له هغه خلکو واوسو چې د خپل میژن په سم ډول ترسره کړو د بربادونې ویجاړونې فکر له منځه یوسو د بیرغېدو فکر رامنځته کړو د منطق له ژبې استفاده وکړو دا ښه لاره ده
مننه نور صاحب خوشاله او سیاغلی اميري غړول تاسو هم وورو چې معقول چلن بچوي د مخالف فکر سره البته مخ کې په عواملو او په پایلو چې لګیږي د زینو مسایل ته اشاره وشوه خو مثال د خبرې یو څوک را پاتسيږي یو سیاستوال چې تاسو خوخيږي یو بل څوک یا یو موضوع یو چې تاسو په اړه متفاوت نظر لري کنه نو تاسو کوم چلن کړای د خپل د غوړان دي او یا مثال په مجموع کې په دې اړه خبرې لري او ري مهرباني وکړي
مننه هوا صاحب د همدې مثال په اړه بل مثال هم ورکړم په سر کې وده وایم چې ډېرې ستونزې چې کله رامنځته کېږي په یو ځای کې هغه زیاتره عوامل همدا وي چې د فکرونو مخالفت هلته موجود وي لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه حتما یو د بل فکر ته احترام نه وي شوی او منل شوی نه وي د مثال په ډول د ښځې او خاوند ترمنځ ډېری وخت چې کله ستونزې او مشکلات راولاړېږي یا د هغوی ترمنځ کوم جنجال پېښېږي چای یو لوی لامل همدا وي چې کوم په دې باندې فکر وکړو د هغه فکرونه یو بل سره ډیر فرق لري د خاوند فکر او غوښتنې بیلی او د میرمنې فکر او نظر او غوښتنې بیلی وي لامل همدا ده چې ممکن دوی د یو بل هغه فکرونه نه منلي یا هم د یو بل د فکرونو په تناسب ځان نه کوي د یو بل خبرې به نه منلي یو بل نه به پوښتنه نه کوي یا به هغه کوم فکرونه چې مثلا خاوند لري میرمن ته سم نه ښکاري کوم نظر چې هغه وړاندې کوي د ژوند په مختلفو مسایلو کې میرمن ته سم نه ښکاري میرمن چې کوم نظر خاوند ته ورکوي شاید خاوند ته هغه نظر سم نه ښکاري نو د دې ستونزو د حل لپاره موږ ویلی شو چې که فکرونه سره ښه تعامل وکړي د یو بل فکرونه واورېدل شي او په خوخه باندې په سمې لارې باندې یو بل ته قناعت ورکړل شي نو په ځینو مواردو کې میرمن د خاوند ځینې نظریات را واخلي وی منی او په ځینو نورو مواردو کې بیا خاوند د میرمنې نظریات مني او د کپیو خو شیوه باندې دا ومنل شي او د فکرونو سم تعامل سره وکي او په سمانه فضا کې یو بل فکرونه او نظرونه واورېدل شي احترام او سو شي کنه سم هم وي په یو سم لار باندې هغه حل کړي او ومني چې اختیار زمان نظر سم نه ده د دې نظر نه باید تدړه وکړم او په دې شکل سره کیږي چې دا موضوع حل شي او بل مثلا په یو سم کې
مننه
هغه د خپل درس لپاره یو میتود لري نو کله چې په دې باندې کوشش چې ځکهون کې کوم اخذ نه لري له درس نه یا کوم څه نه زده کوي نو استاد خپل دا درس کوي او له دوی نه پوښتنه کوي چې تاسو د زموږ درس میتود باندې سم نه پوهیږئ یا تاسو زموږ د درس میتود سم نه ښکاری تاسو ما خپل نظریات انتقالات وایي یا هغه تاسو نه پانی ورکوي ډیره وخت تاسو به هم لیدلې وي چې تاسو په دې خپل نظر ولیکئ نو موږ هم لیکي ګوري کله خبره د جنگ و موږ وایلی و چې استاد د جدي چوي وو یا استاد د سرچ نه وته او شکایت به کړي او چې زم تاسو ته نور درس نه درکوم، خو استاد حتما پوهیږي چې د دوی نظریات مختلف دي، د دوی نظریات ته باید هم پام وشي، باید احترام ورته وشي. یو څه ملارې نه دوی نه پوښتنه کوي، پاڼې ورکوي، او هر زده کوونکی خپل نظر پکې لیکي، خپل نوم نه لیکي پکې. کله چې استاد ورقه ګوري د هر یو محصل یا زده کوونکي هغه نظر چې راخلي، نو دلته استاد درکوي چې زما فکر له دوی سره څومره فرق لري. په دې نظرونو کې چې بیا هر یو نظر ډېر عام وي، ډېر یعنی ښه میتود برتره کولی شي د زده کړې لپاره، د درس لپاره، بیا له هماغه نظرونه راخلي او په هماغه میتود باندې زده کوونکو ته درس ورکوي. نو د حل لارو لپاره یې دا ویلی شو چې که موږ غواړو چې دا کوم فکري مخالفت چې د انسانانو ترمنځ موجود ده، دا مثلا په فکري جګړې یا په فکري مخالفت باندې بدل نشي، د انسانانو ترمنځ باید دا ډېر عام شي چې د یو بل فکرونه او نظرونه ومني او احترام ورته وکړي او له هغوی سره ښه تعامل وکړي. ځکه دا طبیعي ده چې د انسانانو فکرونه متفاوت دي، مختلف دي، او موږ نشو کولی چې په زوره باندې یو چا نظر بدل کړو یا یو چا ته ووایو چې دا کار صحیح نه ده او مثلا زما نظر صحیح ده. داسې باید ونه شي، دا باید ډېر عام شي او لیکوالان دلته ښه رول لوبولی شي، هغوی لس کتابونه لیکلی شي، زموږ ارواپوهان دلته رول لوبولی شي، استادان په پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې کولی شي چې ښه ښه نظرونه ارائه کړي زده کوونکو او محصلینو ته، او دا وروښيي چې دا تاسې باید ومنئ او په دې باندې قناعت وکړئ چې د انسانانو نظرونه چې دي هغه مختلف دي، خو بد نه شي کېدای، غلط نه شي کېدای. ممکن یو نظر چې تاسو خوښ نه شي، تاسو مستقیما دا قضاوت مه کوئ چې ستاسو نظر غلط ده، زما نظر سم ده. باید ومنل شي، باید تعامل ورسره وشي، له بدیلو لارو نه کار واخیستل شي، مشورې وشي. او تر ډېره زما په نظر، یعنی که زه خپل شخصي نظر تاسو ته رایتم، تر ټولو ښه خبره دا ده چې که موږ له یو چا سره په یو ځای کې ژوند کوو که نه، یا له یو چا سره په ملګرتیا کې نوي مخامخ کېږو او نوی ژوند ورسره پیل کوو، یا په یو دفتر کې نوی کار ورسره کوو، یا په کور ته مو مثلا یو ورور ته واده کوو، ورندار مو کور ته نوی راځي، موږ له هغې سره باید کښېنو، ورته ووایو چې مثلا څه شی دې خوښېږي، څه شی دې نه خوښېږي، تا نظر څنګه ده، چې څنګه باید یو کورنۍ کې څنګه ژوند وشي. کله چې یو استاد صنف ته نوی راځي، هغه باید له زده کوونکو نه داسې یو آیډیا راواخلي چې مثلا یو خصص کوم څه کېدای شي، چې په صنف کې څه ډول یو چلند وشي، استاد څه چلند وکړي، زده کوونکي څه چلند وکړي. نو دا یو اشاره دې ته کېږي چې دلته نظریات راخیستل کېږي. کله چې نظریات راواخیستل شي، بیا خپل هغه شخص پوهېږي چې مثلا دا نظر سم ده، دا نظر سم نه ده، یا که قضاوت یې هم ونه شي، خو په ټوله کې دا ویلی شي چې د انسانانو نظریات څومره مختلف دي. نو زما په نظر همدا ښه خبره ده چې زموږ لیکوالان، ارواپوهان، استادان دا کوښښ وکړي او دا خبرې ډېرې عامې کړي، دوی ته په سړه سینه باندې ووایي چې تاسو باید دا ومنئ او د دې منل سخت نه دي، ځکه انسانان مختلف دي. که خدای پاک انسانان په یو فکر پیدا کړی وای، که د دوی هغه فکرونه ډېر ټیټ وای، ممکن ټوله نړۍ به په همدې ټیټ فکر چلېده، دومره پرمختګونه به نه رامنځته کېدل، ټیکنالوژي به دومره پرمختګ نه کوي.
کور ودان مننه.
فکرونه مختلف دي، په دې کې هم یو حکمت شته، نو دا باید ومنل شي او باید ښه تعامل ورسره وشي او باید ډېر عام شي، په دې موضوع باندې باید کار وشي.
مننه، خوشحال اوسه ستاسو تر خبرو. یو بل خبره را یاد شوه، وای خلک هغه سی ومني چې دی نه هغه سی چې تاسو یې غواړئ، نو په دغه صورت کې بیا دا موضوع یو څه اسانېږي. دقیق صاحب، غواړو له تاسو واورو، البته ضرور ده چې هر وخت یو څوک یو مخالفه خبره کوي، مثال په ټولنیزو شبکو کې یو پوسټ راځي، یا په مجلس کې یو بحث کیږي، یا په یو غونډه کې داسې خبره کیږي چې هغه زموږ د فکر مخالف وي، اکثره کسان بیخي زر عکس العمل ښیي، یو کېدای شي هغه دې ته هم ډېر پام ونه کړي چې په کومه ژبه په کوم ډول دا خبره کوم، یا هغه اصولو ته، یا هغه د مقابل لوري احترام کړی که نه، ژر خبره کوي. ستاسو په نظر په دغسې موقع کې ښه ده سړی چوپ پاتې شي په ځینو مواردو کې، که ضرور ده چې خبره وشي، یعنی خپله خبره، خپل هغه اختلاف چې وي هغه راڅرګند کړل شي؟
هیواد صاحب، د خبرې کول یا د خپل ذات کې اختلاف دا ډېر بحث په وکړو او ډېره طبیعي خبره هم ده، نو دا د خبره ده او طبیعي خبره ده، طبعا موجود وي، خو د اختلاف څرګندول یا د څرګندول وړول دا ډېره مهمه ده. موږ څه ډول هغه خپل نظر شریک کو، که مخالفه وي که متفاوته وي، دا ډیر زیات مهم بحث ده تر دا متفاوت والی دا غیر متفاوت نظر څرګندول ډیر مهمه ده. یو خو ډیر لازم نه ده چې په هر شي کې ډیر زر غبرګون وښیو. دغه باندې ممکن ډاکټر صاحبان ډیر ښه پوسی چې د انسان په یو وخت کې د دماغ یوه برخه چې هغه پریکړه کوي هغه په فکر باندې پریکړه کوي او یوه برخه چې احساسات دي د موږ عاجلې پریکړې ټولې که هغه خبرې وي که هغه له چا سره کوم برخورد وي که هر څه وي خو چې عاجل وي او سملاسي وي هغه د موږ د احساساتو برخه وي د موږ د فکر برخه نه وي. نو لازمه دا ده چې موږ لومړی تلوار په هېڅ شي کې نه ده پکار که موږ یوه د ځان په تاوان یا د خپل فکر سره مخالفه څه خبره اورو یا د هغه چا چې موږ ورته درناوی لرو د هغه په اړه کومه داسې خبره وینو یا اورو چې هغه لازم دغه موږ ورسره موافق نه یو نو لازمه نه ده چې هماغه شیبه موږ غبرګون وښیو یا ځواب یې ووایو. که یو فرصت ولرو ډېره ښه ده چې یو زماني فاصله وي یو ساعت دوه ساعته له دې وروسته خپل نظر څرګند کړو نو به موږ غبرګون یو څه به عادلانه هم وي او یو څه به په سمو الفاظو هم وي. نو دما دغه دا ده چې لومړی خو باید سملاسي نه وي غبرګون او دوهم دا چې هغه د غبرګون لاره د مخالفت لاره دا باید د انساني ارزښتونه انساني کرامت هغه ټولنیز اقدار په ټولنه کې حاکم ارزښتونه د دغو سره په تناقض کې او په ټکر کې ډېر نه وي. بل دا ځینې کسان موږ وینو هسې د مخالفت لپاره مخالفت کوي که مخالفت طبعا که ته یو څه وینې او هغه تا ته لازم ښکاري سي باید په مقابل کې خپل متفاوت نظر څرګند کړی دا ډېره ښه ده او ښه پایلې لري ډېر بحث مو ورباندې وو. خو ځینې کسان په هر څه کې مخالفت کوي او یوازې دا مخالفت ورته د مخالفت لپاره نه دي یوې ښې نتیجې ته د رسېدو لپاره نه ورته مطرح وي یا د ځان د ښکېلولو لپاره. نو دا بیا ډېر موثر کار نه ده ډېر مناسب کار نه ده او په شخصي لحاظ او په شخصیتي لحاظ هم د چا لپاره که نه ده. نو لازمه ده چې موږ ډېر جدي ډېر زر غبرګون ونه ښیو ونه کړو او دوهم دا چې بیا په هغه غبرګون کې که یې موږ په یو زماني مخکې وروسته کوو لاغو کې هم د کلام پت او هغه ټولنیز اقدار وو دغو شیانو سره ډېر دغه وکړو د خلکو توهین ونه کړو سپکاوی ونه کړو د چا د ارزښتونو د چا د قوم د چا د ژبې د دغو ته له بد کتلو یا له وړاندې له بدې ژبې کارولو چې ډډه وکړو.
مننه. دقیق صاحب یو موضوع د تاسو په پای کې ورته اشاره وکړه چې باید په ښه ډول سره خبره کېږي هم وشي. دا ډیره مهمه موضوع ده البته چې مخکې موږ ورته اشاره ونه کړه طبیعي خبره ده چې اختلاف به وي. موږ بار بار دا هدونه کړې ده چې دا خو شته دي که نه لکه انسانان څنګه چې ظاهر فرق لري دغسې فکرونه هم کېدای شي فرق ولري خو دغه خپله خبره په ښه ډول رسول که نه. مثال د خبرې موږ یو وخت کې یو ځای کې مثال ځینې راپورونه لیکل یو کس ویلی چې دغه خبره غلطه ده بیا یو بل کس ویلی چې تاسو ویلی چې دا خبره ناسمه ده. غلط او ناسمه تقریبا سره مترادف کلمې دي خو د غیبی بار یو څه نسبت کم ده. یعنی که یو څوک اوري چې یو چای خبره ناسمه بلل کېدای شي تومره غوسه نشي لکه وویل شي چې خبره غلطه بلل شوی. نو د دغو کلمو سره تومره احتیاط پکار ده په دغه موقع چې یعنی هغه خبره په دلیل او په منطق شوی وي نه دا چې احساسات وی یا د خدای مکه د یو چا توهین وي. ځکه ډېر وخت هغه د اختلاف رد چې دی هغه په توهین سره کېږي نه په ښه ډول په دلیل سره.
له کلمو سره ډېر زیات احتیاط پکار ده. کلمې داسې دي لکه د لیندي چې غشی ووځي نور بیا د تا په اختیار نه که تا له قلمه ووځي که تا له خولې ووځي نو بیا دا به وروسته معلومېږي چې هغه څومره هلته تخریب کوي. کلمو سره ډیر زیات دی هغوی له معنا سره له مفهوم سره یا موږ په ټولنه کې کاروو هغه برداشت لوي کلمې وي هغه انګیرنه چې لوی کلمې وي دې ته باید ډیر زیات پام وکړو او هغه مخالفت په تبن سکیږي مګر مخالفت دا ور باید ډیر انساني وي ډیر هغه اون کوي او مختل دین شان دي سیمون منحرفوي موږ باید نتیجې ته وګورو په دغه شانو کې په ټولنیزو بحثونو کې مخالفتونو کې ډیر وخت موږ لدین خبره شو چې زه وړم هدف مې څه ده چې زه لږه چلند سي اخیستې مې د کوم هدف ته ورسېږم یو یو رغاون کې بحث ته لا یو چا سره خې فائدې ته نو په دې کې ځینی خودخواه يم ګاډي سي ځینی د ځان مطرح کولم ګاډي سي او انسان حریف کې لا غڅ چې دی غواړي ورسېږي نو موږ باید خپل هدف ته تمرکز وکړو او د هدف لپاره تدریسېدو لپاره تر ټولو خلار هغه که مخالفت وي که موافقت وي یا د پخو الفاظو په مناسب الفاظو او په ښه ژبه څرګندول دي او د چالس قوی دي او قوم دي د نو خلکو د ارزښتونو او له نورو شیانو له قوی څخه ډډه ده خو دا تر هغه وخت خرابېږي موږ هغه وخت منحرفېږو چې موږ خپل هدف هېر کړو په دې وخت کې موږ ته ممکن د خپل ځان مطرح کول مهم سي په دې وخت کې ممکن موږ ته خپل دا مهم سي چې ما په وړاندې ولې دا خبره وسوکنو ډېر دا څوک نه یم سي ما په وړاندې باید د څه وویل سي نو په موږ کې هغه شخصي حفظ شخصیتي خلاوي او دغه شیان را موږ ته را مخکې سي او موږ له هغه خپل اصلي هدف سي لرو یا دا منحرف کړي په دې وخت کې سي هدف موږ منحرف کړو د موږ وسیله خرابېږي نو په دې وخت کې موږ په ډېره ناوړه ژبه خپلو خپل هغه غوښتنو دفاع کوو یا هغه موږ په وړاندې څه سوي دي د هغه د ردولو لپاره موږ په ډېره هېڅ په ډېره تلواره او په ډېره ناوړه ژبه چلند کوو زه وایم که هدف سم وي نیک وي او د هغه لپاره موږ فکر وکړو چې په کومه وسیله باید ورسېږو طبعا موږ کی کلمې انتخابو د څرګندولو ښه طریقه انتخابو او کوښښ کوو چې مقابل لور
مننه دقیق صاحب خوشحال اوسه کور مودن درنوریدون کو د خبرونې ورستې شیبی دي د خبرونې لملمنو صدیق دقیق حضرت عثمان نوري او لمی امیر څخه ډیره مننه لته سه مننه چې خبرونه مو تر دې د ما را سره ووري دا په فکری اختلافونو وغږیدو دا چې څنګه تعامل وشي ورسره البته د ملبنو خبره دا و چې اختلافونه شته دي په کار دا چې لدغه اختلافونو سره په ډیر ښه ډول او په ډیر ښه شکل تعامل وشي یعنی په ډیر مواردو کې کېدای شي تاسو یو څه خبره ووري وی نه منئ خو هدا اقل تاسو دغه توقع کیږي چې احترام ورته وکړئ او د یو کس ته نظر پسترګ ورته وګورئ لته سه مننه تر بل خبرونه ښه وخت ترته غواړم
جهان په مخ باندې وی حستا مونږ دل پرا پری رویا امبر بویا سمبل مویا سمن پرا جهان په مخ باندې وی حستا مونږ دل پرا پری رویا امبر بویا سمبل مویا سمن پرا شاہ سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سمبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا سیتا بند دل برا اشوا سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشوا سازا لبت بازا خود پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبر